Radio.
په پاکستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان اتمه د سپتمبر دیرشمه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. په غزنی کې د طالبانو یو مهم مشر وژل شوی دی. په یمن کې حوثی اغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رای ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیونه او 1,90,000 ډیرو کسانو رای ورکړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه غړي مولانا محمد عبدالله پرون په دې اړه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل: موږ ته تر اوسه له هغو مرکزونو چې رایې را رسېدلې 2 میلیونه او 1,96,000 او 463 رایې دي. دغه رایې د 3,216 مرکزونو دي چې 1,689 محلونه کېږي. شغلی عبدالله وویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. د افغانستان د ولسمشری انتخابات تیره شنبه د تلیا میزان پر شپږمه وسول. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 9 میلیونه ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلې پر 28 او نهایي نتیجې به د لړم یا عقرب میاشتې پر 14 نیټه اعلان سي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د وسلولو طالبانو تش په نوم والی مولوي عبدالحنان وژل شوی دی. د غزنی والی وحید الله کلمزی تیره شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل:
طالبانو ته چې په هر ځای کې دوی مزاحمتونه ایجاد اول ملکی خلک په نخښه کول ویره او دهشت یې خپرولو، تر ډېره حده دوی ته مرجوب لاوختې چې یو طالبانو نام نهاد والی د مولوي عبدالحنان په نامه غزنی ولایت خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې د هم د منځه تیره ورځ ولاړ.
د غزنی والی شغلی کلمزی وایي چې د طالبانو دغه مهم غړی په هوایي برید کې وژل شوی دی. خو والی ونه ویل چې په دې حمله کې دقیقا 100 تنه نور وسلول وژل شوي دي. وسلولو طالبانو د مولوي عبدالحنان وژل کېدل تایید کړی دي. د یونان د لیسبوس ټاپو له ګڼه ګوڼې ډک یو کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې شوي دي. اتن خبری اجنس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه شوي دي. د مویرا په نوم دغه کم چې له ګڼه ګوڼې ډک دی د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ شوی دی، خو اوس 4 برابره زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمه او کانتینرونه برابر کړی دي. د لیسبوس شروال ستراتیس کیتیلس د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 10000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکړه شوي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په یمن کې حوثی اغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړ مورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې شوې ده. حوثی یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي شي چې د سعودي عربستان د پوځ د ریشي په تندي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیري معرفي کوي. بلخوا د حوثی یاغیانو ویان یحیی سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل شوي دي. سعودي عربستان سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی یاغیانو په وړاندې جنګیږي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي د هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس آدم شیف پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده ولیدل سي څو ټرمپ د نړۍ له رهبرانو په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات دی د 2020 میلادي کال د ولسمشري په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. په افشا سو راپورونو کې داسې وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه پټ کمپیوټر په سرور کې خوندي کړي دي. د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه ګوند مشر سباستین کورز بیا هم اړ دی چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي. محافظه کار ګوند په پرونیو ټاکنو کې 30% رای ګټلې دي. کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند هم په دویم کتار کې راغلی چې 22% رایې ګټلې دي. بلخوا افراطي شی اړخي ازادي ګوند 14 او زرغون ګوند 14% رای خپلې کړې دي. سباستین کورز پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې دې بریا ډېر خوشاله کړی دی. دا لا څرګنده نه ده چې د یوه حکومت د تشکیل لپاره به خبرې څنګه پر مخ بوځي. په افغانستان کې د سهار 8:00 سویمی رحمت صفایی د دې خبري مجلې تخنیکی چارې سنبالوي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي.
هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه یې دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع هم څېړو. د ګڼو ولایتونو په څېر په خوست کې هم له ولسوالیو د رایو صندوقونه مرکز ته انتقال سوي دي.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې کمیشن دفتر ته رسېدلي.
په خبری مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمسونه هم لولو، دغه ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د ژوند پرنګونو کې له یو فیرنی خرڅونکي سره خبرې سوي دي.
چې یو ځل څوک خوري هغه بیا مانه تپوس کوي چې ته کوم ځای کې ودرېږې، سټاپ دې کوم یو ده چې بیا موږ درته راشو.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. دغه شورا په داسل کې پر دې ټکی ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. حمدالله محب تیر ور په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلی وو او پر دغه هیواد توندې نیوکې کړې وې چې افغان حکومت یې د سولې له مذاکرو څنګ ته کړی دی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په 40 عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلي حقمل د امریکا او طالبانو د خبرو بې پایلې پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړله په تېرو څو هفتو کې، تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه پیغې کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنه کړه. موږ وایو که زموږ یا د نړیوالو د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د یوې دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایسرای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې دی نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په تند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هېڅکله به د سولې له هڅو په شا نه شي.
Unfortunately the Taliban has chosen to
لبدا مرغه چې طالبانو د وحشیانه حمله لار خپل کړي. موږ په افغانستان کې له خپل ائتلافي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوو، څو ترهګری لمینځ یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې وینا څخه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې 9 دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار آن د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړه لیک مسوده هم بشپړه شوې وه.
په راپور کې موردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه او مذاکرې باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګېدو سبب سي. په افغانستان کې د سولې له نشتوالي سره سره د ولسمشري انتخابات تیره شنبه ترسره شول. د خوست ملکي او پوځي چارواکي وایي چې له ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیسیون ته په خوندي ډول لېږدول سوي دي. چارواکو د خوست اوسیدونکو په دې وستایل چې له موجوده ګواښونو سره سره د رایو مرکزونو ته ولاړل او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړه. چارواکو د ټاکنو پر ورځ په خوست کې په بیلابیلو پیښو کې د 9 کسانو د ټپي کېدو او د 2 وسلولو د وژل کېدو خبره هم وکړه. تفصیل له نجیب الله الخیل ناوري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د یکشنبه ورځ مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د خوست له ټولو لرې او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خوندي توګه لېږدول شوي دي. خوست والي محمد حریم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو، چاودنو او بریدونو له لارې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نه شول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسکونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدلي. امنیتي ارګانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او همدارنګه دوی وتوانېدل چې د دښمن تر اوو پورې کسان لمنځه یوسي.
خوست والی محمد حریم فدایی زیاتوی د ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندې بریدونه کې 9 کسان چې 2 سرتیري او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسي وګړیول ټپیان شوي دي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یوه ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتل د امنیتي پیښو له لارې د ټاکنو بهیر له ګډوډۍ سره مخامخ کړي.
هغه نه یوه ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتل د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کړي موږ تصدیق کړي دي او فیرن د تعقیب باندې.
د شنبه په ورځ افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په موثبرو خبرونو او راسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د امریکا خبریدونکي ټایم اونیزې مجلې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه مفصله لیکنه خبره کړې ده. مجلې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیرو ته اشاره کړې چې په لسګونو زره پولیس، د ملي امنیت ملي اردو سرتیری، د 4942 انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د مجلې په باور د شنبې ورځې انتخاباتو لپاره کمپاینونه ځکه پت روانو چې ټولو کاندیدانو تمه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه وسی او دا موافقه شای د چاکونو د ځنډ سبب سی. تایم مجله لیکي خود امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر ومه اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې موافقه چې نږدې وه ورباندې سلا وسی نوره ختمه سوې ده. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د دوو سرتیرو په ګډون چې یو امریکایي و 12 کسان ووژل شول. د لیکنې په یوه برخه کې د 3 کلن احمد خان خبرې راخیستل سوي چې د رای ورکولو پر وخت یې ویلي دا یوازنۍ لار ده چې طالبانو ته ثابته سي خلک ورڅخه نه بیریږي او خپل رای ورکوي. بریتانوی ورسپانی ګارډین هم د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه په یوه لیکنې کې ویلي افراطي وسلولو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د ټاکنو په ورځ ځینې حملې وکړې چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورسپانی په لیکنه طالبانو د انتخاباتو پر مهال د ناامنیو د ایجاد خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې. ګارډین ورسپنی لیکلی چې رای ورکوونکو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په مرکزونو کې د حکومت ولی پر کمزوري، اداري فساد او روان بحران انتقادونه کول. د لیکنې په حواله د ولسمشری ټاکنو نهایی نتایج شای پر روانو دریو اونیو کې اعلان سي او هر کاندید د بریا لپاره تر 500% زیات رای ته اړتیا لري. بریتانوی ورسپانی ګارډین اندیشنه شولې چې له نیمګړتیاو ډک انتخابات او لنجمن نتایج شای په افغانستان کې د لانور کړکیچ سبب سي. په لیکنې کې د انتخاباتو په ورځ د ځینو ستونزو یادونه شوې چې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای ورکوونکو فهرست نیمګړی وو، په ځینو کې د بایومیټریک دستګاو سم کار نه کاوه، یا هم په ځینو مواردو کې د انتخاباتو کارکوونکو له خلکو سره ناوړه چلند کاوه. دا لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام پرځول شوی په افغانستان کې د جمهوري ریاست څلورم انتخابات وو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو څو په افغانستان کې داسې څوک واک ته ورسوي چې د رقیبو سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکرو مشري پر غاړه واخلي. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 43 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبري مجله کې مو بهرني موضوع ده چې د روسیې د حکومت په لسګونو زره سیاسي مخالفانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ څخه زنګ ولیدم. مور د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ د ګرماو د کلی مکتبونه دا مکتب د معلمان درسونه نه راټوای د غیر تناسب د امر نه په غاړه جوړی تر واک پورې ورسې. السلام علیکم.
زه اسمت الله سنسوره مهلمند څخه د تماریت کو وزارت څخه داخله لرو چې په هلمند کې د شونځي لپاره کتابونه نوسته موجود ته ډېر مشکل کې یو دا نو څه غاندي د تماریت کو وزارت ته پر ورسه یو سلام په احترام.
جی همت د هلمند ولایت مرکز د سرګات صدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیردم. طالبانو د مشران څخه دا خواهش لري چې شوروي، چین او ایران تر پردای او سپورونو چې دې کې افغانستان ته دراش د افغانستان مشران سره د مستقیمه وګوري دا غو مشکل د افغانانو د افغانانو د مابین تل کې خارجان هیڅ کار زموږ مشکل نه ار کې هغه زموږ فهم کې نه دا خپل بغټ کې ګرځي. د دې څنګه خواهش ته چې د افغانستان ته راشي د افغانستان مشران سره وګوري کې دا سره خپل په مابین خپل سره حل کې افغانستان پر ملت وره نه نور موخ نه نسم نه پاتې پامه.
عبدالحاج مبارز هم د علمن ولایت غری او اسلامي څخه خبره در سره کو. هغه د طالبانو او امریکایانو تر مابین چې د خبرې درېدلې دي نور غوښتنه ده چې د خبرې باید ژر تر ژره شروع شي، ځکه چې دغه جنگ چې دی د مسلې د حل لاره نه ده او د اتلس کاله جنگ باندې که جوړېدلی نو د اتلس کاله به جوړ شوی وای. د دغه خان چې هر چا خبرو ته ورچولی هغه دې خپله اشتباه بېرته واخلي او دا خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. ګڼو اوریدونکو اسمسونه راستولې او اوسم د دوی اسمسونه را روان دي او څو به درته ولولم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
د ممتاز په نامه اوریدونکي له ننګرهار لیکلي خدای دې وکړي چې انتخابات د جمهوریت سولې امنیت او ثبات سبب وګرځي. خپلواک صافي د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي ښاغلی حمدالله محیب دی د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. بل اوریدونکي لیکلي د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې صرف په دوه مرکزونو کې انتخابات وسول چې پر یوه محل د راکټ د لګیدو له کبله یو تن ووژل سو او دوه نور زخمیان سول چې حال هم ورسره د خبره بند سو او د خبره چې ټلیفوني شبکو اوس کار پایل کړی دی. جعفری په نامه اوریدونکي لیکلي انتخابات خو تر سره سول که دویم پر اړو ته لا نړل دا به ډیګر شوي. عزیز زابلي لیکلي کاندیدان باید د کمیسیون پریکړې ته غاړه کښیږدي که هر څوک بریالی کیږي دا به د ولس آرزو وي ځکه چې رایه ولس ورکړي. نو ناکامه کاندیدان دي د افغانستان ولسونو ته د درناوي په خاطر له تاوتریخوالي لاس واخلي. خپلواک صافي له لغمانه په بل سیمیز کې لیکلي په لغمان ولایت کې تر اوسه هیڅ کاندید خپل تصویرونه له ښار څخه نه دي لیرې کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي باید ټول کاندیدان د انتخاباتو نتایج ومني ځکه چې انتخابات د په خبره شفاف و. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي پشکین کې له کومې ستونزې پرته شفافې ټاکنې ترسره سوې خلک خوشحاله و. امیر خان ایوبی د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي اوس باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل سي، اول باید اوربند وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په جلال آباد کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې زیاتېږي چې بېوزله خلک یې د اخیستو توان نه لري. فضل کریم درویش له پکتیا له ځځي اریوب لیکلي په حکومتي ادارو کې زورواکي سته او په دغه ادارې په فساد کې ښکېلې دي. دغه راز عبدالواحد مدقق په بل سیمیز کې لیکلي تر څو چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې مخامخ خبرې پیل نه سي فکر نه کوم چې خارج زموږ په غم کې وي. دوی دې سر له اوسه لاس په کار سي. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو یا د اپوزیسون پلویانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د پروسیه کې تر سیمه ایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفانو لوی اعتراضیه غونډه ګڼل کیږي. تر دې مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لویو مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه یې نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم یې د کو انتخاباتو چې مخالفتونه یو پارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلارې پیژندل شوی څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 60 کسان پکې ټول شوي وو په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود، ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، له کوتوف رانیولې تر شمن او یاکوتیا د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نور هیڅوک نه دي خوښ چې بېګناه خلک بند اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند اچول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینۍ چاره د خلکو مظاهرې وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړیستل شي. بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت راهیسې ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په 1.5 ورځې بند محکوم شوی وو. د یکشنبه ورځې د مظاهرې پر مهال داسې رپورټونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې پولیسو دې کوم مظاهره چی نیولی وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې د دغې لویې مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه خوت.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhim pesho khabrawi.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل دغه کمیسیون وایي چې په څه باندې 3,200 مرکزونو کې تر 2,000,000 او 1,900,000 ډیرو کسانو رای ورکړی دي د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د طالبانو تش په نوم والی مولوي عبدالحنان په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې ډک یو کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې سوي دي په دې منځ کې یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2,000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري او د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼ لوستلی سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د ازادي رادیو پر وی پاڼ دغه شیبه د سر موضوع دا ده چې په غزنی ولایت کې په لسګونو کسانو پرون د ولسی خلکو د وجل کېدو له کبله اعتراض وکړ بل موضوع مو دا ده چې